السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت د مازیګری 15 بجې شوې دي زه انیسا اجمل وتا سره په دې روانه خبرونه کیم په دې اخیری غړې کې وتا سووره چې دولس مشر آصف علي زرداری هینتا دوره کړی دا د غې دورې ته د هین سره د اړیکو په اړه باندې ډیر ګټور ویل دي دغه سی یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو خو اول باد خبرونه په پیل کې د دې سات خبرونه وورو چې مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي
مشیا ول مشال خبرونو سرټکی د پاکستان ملک مشر آصف علي زرداری په یو ورځنی شخصي دوره دا مهال په هند کې دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په اورګو قبایلي سیمه کې د ګنشپ هلیکاپټر له خوا د شلنګ له امله څوارلس وسلوال وژل شوي دي. افغان حکومت وایي چې د شپې د چاپو په اړه دوی د امریکا سره یوې موافقې ته ورسېدل. اوس تمشال خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د هندستان په یو ورځنی شخصي دوره نوی دلی ته رسیدلی دی. د دلی په هوایي ډګر د ولسمشر هرکلی د هند پارلماني چارو وزیر پوند کوار بنسال وکړو. د کال 2015 نه را په دې خوا دا د پاکستان د ولسمشر هند ته وړومبی سفر دی. دلی ته د رسیدونه وروسته ولسمشر د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره د غرمې ډوډۍ وخوړه او ورسره د دواړو هیوادونو په چارو خبرې وکړې. د لیدو کتنو وروسته یوې شریکې خبري غونډې ته د وینا پر وخت دواړو مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو هوارولو لپاره په عملي ګامونو اخیستو خپل رضامندي وښودله. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په دې موقع وویل دوی موږ په دې صلاح شو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو د هوارې لپاره د عملي ګامونو چتولو هڅه وکړو او د هغه پیغام دی چې زه ولسمشر زرداری تاسو ته درکو. ولسمشر زرداری وزیر اعظم منموهن سنگ ته د پاکستان د دورې دعوت ورکړو کوم چې هغوی قبول کړو. ولسمشر زرداری په دغه موقع وویل د خبرو اترو عمل لبا دوام ورکوي. هندي ټلویزیونونه ښایي چې ولسمشر زرداری اجمیر شریف کې د خواجه معین الدین چشتي په مزار حاضري ورکړه. د پاکستان پوز د خپل هغو پوزیانو نمونه خبره کړې دي چې پروند سکردو د سیاچین په سیمه کې د وری د یو ګډ درا پریوتو په پیخه کې ورک شوی وو. د پاکستانی پوز د اطلاعاتو د ادارې ایس پی آر خبره کړې خبر پانه وایي چې په دې گیر شو کسانو کې یو سلسله رښت پوزیان او یو لس ملکی وګړي دي چې هلته له پوز سره کار کوي. د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال اثر عباس مشال ریډیو ته ویل چې د دې خلکو دراوښتو لپاره کار روان دي. هغه زیاته کړه
دا د ګیاري سیکټر سیاچین سیمه ده. امدادي ډلې سیمې ته لیږل شوې دي. هلیکاپټرو او روزل شوو سپو په مرسته امدادي کاروانی روانې دي. تر اوسه پورې له دې سیمې څخه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رارسېدلي. د امدادي ډلو په هڅو کې د ژغورل شوو په اړه حتمي معلومات نه دي راغلي.
د سیاچین سیمه له هند سره پر پوله پرته ده. د پاکستانی پوسټ په وینا په دې سیمه کې د دوی د عسکرو دغه بټالین له شلو کلونو راهیسې میشته وو او دا لومړی ځل دی چې د هغوی په وینا داسې پیښه رامنځته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په اورګرو قبایلي سیمه کې د ګنشپ هلیکاپټرو له خوا د شلنګ له امله څوارلس وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال لیډیو ته ویلي دي چې هلیکاپټرو د وسلوالو څلور پټ ځایونه تباه کړي دي. چارواکي زیاته کړه چې بمباري نن د برې اورګرو په خونکوټ او اډوخیل سیمو کې شوې ده. د امنیتي ځواکونو د دغو دعوو په اړه د وسلوالو ډلو له خوا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. نن غرمه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په کوتيخیلو سیمه کې د سړک د غاړې په یو بمی چودنه کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شول. د پکتیا مرستیال والی عبدالرحمن منګل د پیښه د تایید ترڅنګ د اتوی په دغه چودنه کې چې په یو گاډي پسې وشوه یو ماشوم یو خزه او یو سړی وژل شوی چې د یوې کورنۍ غړي وو. د دې پیښې پرته تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. خو د لویو لارو سړکونو غاړو ته وسلوال طالبان د بهرنو او افغان ځواکونو د ګزمو تېرېدو په مخه بمونه ځای په ځای کوي. افغان حکومت وایي چې د شپې د چاپو په اړه دوی د امریکا سره یوې موافقې ته ورسېد او اوس به دا ډول چاپې افغان ځواکونه ترسره کوي. د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې د دغې موافقې په مسوده به نن د دغه هیواد د دفاع وزیر عبدالرحیم وردګ او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن دستخط کوي. امریکا په دې اړه تر دا مهال خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی او وایي چې د لاسلیک کېدو نه مخکې دوی نه غواړي چې په دې اړه څه ووایي. د شپې پر مهال چاپې د امریکا او افغانستان ترمنځ تر ډېرو مودو پورې یوه اختلافي مسله وه. په دې اړه دا تازه لوزنامه د کابل او واشنگتن ترمنځ د هغه اوږدمهاله ستراتیژیک تړون برخه ده چې دا مهال پرې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د خپل ملاتړو په غوښتنه غواړي د ولسمشرۍ پر راتلونکو ټاکنو کې به برخه اخلي. جلالي نن په کابل کې له پژواک خبري ایجنسی سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په تیر ولسمشرۍ د ټاکنو کې هم ملاتړو کوونکو له ده څخه د ځان د کاندیدولو غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې د ولسمشرۍ تیر دویم ځل ټاکنې د 2009 کال په سپتمبر په 12 ترسره شوې. شامد کرزی په ترڅ کې د 15 کالو لپاره د افغانستان د ولسمشر په توګه وټاکل شو. د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې نږدې 1.5 امیدوارانو برخه اخیستې وه چې اوسنی ولسمشر حامد کرزی، د ملي ائتلاف د ګوند مشر عبدالله عبدالله او د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست پکې مخکې سیرې وې. په دغو ټاکنو کې د علي احمد جلالي د کاندیدو اوازې هم وې، خو نوموړي ځان کاندید نه کړ. د شام حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د ناکراره ښارونو نه د پوځونو د ستنولو له مخکې دوی د اپوزیشن لخوا لیکلي ضمانتنامې ته اړتیا لري. د شام د خارجه وزارت لخوا دا بیانیه په داسې حال کې خپره شوې ده چې د ملګرو ملتونو لخوا دغه هیواد ته د ناکراره سیمو نه د پوځونو د ستنېدو مهلت کې دوه ورځې پاتې دي. د پوځونو د ستنېدو په اړه د دغه هیواد ولسمشر بشار الاسد ملګرو ملتونو سره د روانې میاشتې په 10 نیټه سلا شوی و، خو د دغه هیواد د خارجه چارو د وزارت لخوا تازه بیانیه وایي چې د ناکراره ښارونو نه د پوځونو د ستنېدو په اړه خپاره شوي راپورونه د دې موافقه صحیح وضاحت نه کوي. دا بیان په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د خالی پورز د دغه هیواد په ادلب او الیپو ښارونو کې د شامي امنیتي ځواکونو لخوا په شدید بمبارۍ کې 160 کسان ووژل شول. راپورونه وایي چې په لتامنی او هما ښارونو کې هم یو شمېر کسان ووژل شوي دي. سیډونکي وایي چې ښکاري داسې چې دمشق باندې د رزبندۍ په موافقه عمل ونه کړي. اور اس ته خبر ده چې اسرائیل هغه نوبل انعام یافته جرمن نژاد لیکونکي ګونتر ګراس دغه هیواد ته په ننوتو لدی وجه بندیز لګولې ده چې د اسرائیل پر ضد یې یو نظم خپور کړی وو. د مشال د خبرونو پای
دا مجید بابر چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. د دې خبرونه ریپورتونه دادی ولس مشر آصف علی زرداری هند ته دوره د معاملو په حل کې ګټوره ګرځولې ده، خو کارپوهان وایي دا هیله نه ده ساتل پکار چې دا دواړه هیوادونو ترمنځ سبا مسلې زر هوارې شي.
ماحول تو بہتر ہو رہا ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ فوراً مسائل حل ہو جائیں گے.
امریکا هغه خبرونه بے بنیاد ګرځولې چې غنی د کیمرون منټری په خبري یونیورسيټي ته د دورې په وخت با 2000 سکالرشپ ورکړې کېده، او د شوب ځوانانو د 1500 د خپل غوښتنو لپاره لاریون کړی دی. یو تن وایي
مون مطالبه ده چې زموږ د پښتني بلټ او ژوب ته نه بجلی ستا او نه ګیس تا تر تر پاین کې د پاسوی د سپکم صبح کې ګیس وتلی هغه به د هغه صبح تاول ورکول کړي.
په پیښور کې دویم نړیوال پښتو ادبی کنونشن سرته رسیدو.
دنیا زمون په ثقافت د نه پوهېدو له وجې خبرې جوړوي. راځئ چې ټول په دې لویه ورځ دا لو ځکو چې پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو.
دغسې په دې خپرونه کې یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. څو د خبرونې لومړی رپورت ده. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د پاکستان د دورې بلنه قبول کړې ده، او وایي چې ډېر زر به د پاکستان دوره کوي. نوموړي ته د دورې د بلنه پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري نوې دهلي کې د ملاقات په وخت ورکړه. د دغه ملاقات په اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا رپورټ اورو.
پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری دا وخت د هندوستان په یو ورځنی غیر سرکاري دوره دی. د خپل دورې په لومړي پړاو کې ولسمشر د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ سره یو په یو ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته خبري غونډې ته په خطاب کې ولسمشر آصف علی زرداری دا ملاقات ډېر ګټور وګرځولو، او وی ویل
زه د هندي وزیر اعظم منموهن سنگ مننه کوم چې ماته یې د غرمې د میلمستیا بلنه راکړه. هرڅو زه دلته په ذاتی دوره وم. موږ د ملاقات دوران په دواړه خیزه چارو ډېرې ګټورې خبرې وکړې. هندوستان او پاکستان ګاونډیان دي، او موږ هند سره ښې اړیکې غواړو، او هیله ده چې ډېر زر به په پاکستانی خاوره بیا سره لیده کاته کیږي.
په دې موقع خپلو خبرو اترو کې هندي وزیر اعظم ډاکټر منموهن سنگ وی چې هغه د پاکستان په دوره ډیر خوشاله دی، او ډیر زر به د دې لپاره نیټه وټاکلی شي. د زیاته کړه
د پاکستان او هندوستان تعلقات ارو مرو خ اڑخ تراتل پکار دی او همدا د دوانو ملکونو پاملرنه پکار دا. زمنګ ترمنځ یو شمیر مسلې دی او مونږ غواړو چې د دې ټولو مسلو د پاره ګټور حل ولټول شي، او همدا خبره ده چې زه او ولسمشر زرداری تاسو سره شریکول غواړو.
د ولسمشر لخوا په ذاتی کچ د هندوستان دوره سمان لري او د سره به د دوانو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوزي. مشال ریډیو چې کلا په دې حق لا د خارجه چارو د کارپو اکرم زکینه تپوسو کو نو هغه وي
ماحول تو بهتر هو رہا ہے لیکن ہمیں بہت زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ فوراً مسائل حل ہو جائیں گے.
ماحول خو جوڑی گی خود دې ملاقاتونو نه منګ لدا امید ندی ساتل پکار چټولې معاملې بحال شي. خودم ردا چې د اعتماد د بحالۍ د پاره دا خ ګام دی. دا خبره هم تاسو په ذهن کې ساتي چې د جنگ په حق کې یو ملک هم نه دی او نه دا برداشت کولای شي، ځکه چې دوه جوهري ملکونه دي. بل دا چې په مسلو وړاندیز نه کېدل او په ځای ولاړ پاتې کېدل هم څه د عقل کار نه دی. نو داس کې خپلو کې خبرو اترو سره ماحول ښه کول یوازنې خلاره ده.
اس ماحول میں آپس میں بات چیت کر کے ماحول کو بہتر بنانے کی سنجیدہ کوشش از دی اونلی آپشن.
د ذکر وړ دا چې د دین وړاندې بل پاکستانی ولسمشر پرویز مشرف په کال 2004 کې د هندوستان دوره کړی و او اوه کال وروسته کم یو پاکستانی ولسمشر بیا د هند دوره کوي. نوموړي سره د دوره کې د داخله چارو وزیر رحمان ملک او خارجه سکتر جلیل جیلانی په شمول سلويخ کسان شامل دي. ولسمشر با په اجبیر شریف کې د خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه په مزار د حاضرې وروسته نن ماخام بیرته پاکستان ته راځي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې تاسو ورته چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هند ته دوره کړې ده او الته د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سره ملاقاتونه کړې دي. د ولسمشر د دورې نه د پاکستان او د هند چې کوم مطبوعات او سیاستدانان چې کوم دي هغه ته ډېرې هیلې لري. نو دا ټول څورو په دې ریپورت کې. دا ایکسپریس ٹریبیون رسپانے کے لکھوال حمید میر لکھی چولس مشر آصف علی زرداری تا اوس هم د هند وزیر اعظم منموهن سنگ سرا په کال 2008 کې کړي ملاقات یاد دی. خو په دغه دوره کې د هند وزیر اعظم هغه وخت ولس مشر زرداری ډیر حیران کړو چې کله یې ترې ډیر په آرامه دا پوښتنه وکړه چې ولس مشر دا ممکنه ده چې تاسو داود ابراهیم هند ته حواله کړئ. نو د دې په جواب کې صدر زرداری وویل چې زه اله اوس د یو پوځي امیر پر ځای راغلی یم چې په پاکستان کې اته کله حکومت مت کړی دی. نو راځي چې نوی اړیکې جوړې کړو او په وړو مسلو لکه سیاچین او اوبو باندې خبرې اترې وکړو. لیکوال وایي چې ولس مشر زرداری د هند وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته په 6 ستمبر کال 2008 کې د اسلام آباد په میریټ هوټل کې د پارلیمان غړو ته د روټۍ دعوت ورکړی وو، خو په آخري لمحو کې دا روټۍ وزیر اعظم هاوس ته منتقل کړې شو او بیا هم په دغه موقع په میریټ هوټل کې چاودنه وشوه او 500 تنه پکې وژل شو. او د میریټ هوټل د چاودنې وروسته په ممبئی کې بریدونه وشو او په دې کې صرف یو حمله کوونکی اجمل قصاب چې پاکستانی دی او لشکری طیبه سره پرې د اړیکو تور لګېدلې دی هغه ونیولې شو. د دې ټولو پیښو وروسته بیا د ولس مشر زرداری او د وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ ملاقات نه شوې او ډېره موده پس دا دواړه مشران په نوې دہلی کې ملاقات کوي. د هند او پاکستان د مطبوعاتو په شمول ځینې سیاستدانان د دواړو مشرانو د دورې نه ډېرې هیلې لري، خو د پاکستان د حکومت مخالفې ډلې او مذهبي ګوندونه د صدر زرداری دا دوره د امریکا هغه اعلان سره تړلې ګڼي چې امریکا د حافظ محمد سعید د نیولو لپاره کړی دی. د هند سخت دریځه مشر بال ٹھاکرے هم ولس مشر زرداری ته د اجمیر دورې نه کولو خبرداري ورکړی دی او یادګیری نه یې ورته کړی چې پرویز مشرف هم دلته د دورې وروسته خپل حکومت له لاسه ورکړی وو. لیکوال د حافظ محمد سعید د معاملې په اړه لیکي امریکا چې د ولس مشر د دورې نه سر ورځې وړاندې د حافظ سعید د نیولو لپاره کم اعلان کړی وو، نو دا وخت امریکا د هند په ذریعه په پاکستان فشار اچول غواړي چې ناټو ته د سامان د رسد لارې پرانیزي.
دا مشال ریڈیو دا.
د پاکستان پوسټ سکردو سره نږدې سیاچین کې د هندوستان سره په پوله د واورو د غرزیدو له امله د ګیرشو پوځیانو د نمونو د خپرولو ترڅنګ ویلي چې لا هم د درنو ماشینونو او روزل شوو سپایانو په مرسته د دې کسانو د لټولو او راوستلو هلې ځلې روانې دي. بشیر ګوخ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان پوز د هغه یو سل پنځه دیرش کسانو نمونه خبره کړي چې له پرون راهیسې د هندوستان سره په پوله د سیاچین سکردو په سیمه کې د واورې د خویدو له امله ګیر پاتې دي. د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د ادارې ISPR خبرې کړي وی خبر پاڼې کې راغلي چې په ګیر شو کسانو کې یو سل څلیرش پوځیان او یولس ملکی وګړي دي چې دغلته یې د پوز سره کار کوو. د پاکستانی پوز ویان میجر جنرل اطہر عباس مشال ریڈیو ته ویل چې د دې خلکو د راوستلو لپاره کار روان دی.
دا د گیاری سیکٹر سیاچن سیمه ده. امدادی ډلی سیمې ته لیږل شوې دي. هلیکاپټرو او روزل شوو سپو په مرسته امدادی کاروانی روان دي. تر اوسه پورې له دې سیمې څخه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي رارسېدلي. د امدادی ډلو په هڅو کې د ژغورل شوو په اړه حتمي معلومات نه دي راغلي.
د ISPR د خبر پاڼې تر مخه د سکردو په ګیری کې د دغه پوځیانو غونډ له شلو کلونو راهیسې میشته دی او دا لومړی ځل دی چې د پوځیانو سره داسې پیښه کیږي. د پوځي چارو کارپوه او د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر محمد صاد وایي چې د دغه سیمې د اهمیت له وجې هلته پاکستان او هندوستان دواړو په زرګونه پوځیان اچولی دي. هغه مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کے تقریباً ایک کروڑ روپے روزانہ خرچہ تھا. بہن سے کمبے تقریباً
رسنیو د پوزی کارپوهانو لخلی لیکلی چې په سیاچین کې چې تر اوسه پورې څومره پوزیان مړ شوي په هغه کې 80% د سخت موسم او واورو د خویدو له وجې وژل شوي دي. بریګیډیر صاد ویل سره له دومره مرګ ژوبلې هم د دغه ځای د اهمیت له وجې له دې ځایه پوزیان نه راوستل کیږي. هغه وایي
کلا د پاکستان او د هند په کار کې د ختم کې په کشمیر باندې تصادم شو. دا غیر نه پس د اقوام متحده د جن بندي وکړه او د جن بندي مرلان جوړ شو. د شیا د لږه د لاندې یو حد پورې حد بندي وشو. دا د عالم حکومت پرمازه کچره کارکورم پاس پاکستان سره وي. نو د هند چې کم په لوی سکتور کې کم فوجي تنصیبات کی اغا بد یو رخنه بد د پاکستان د راشي هغه د فشار راشي او د لخوا ته د چین فشار مو
ریٹرز خبری اجانس په خپل یو رپورٹ کې لیکلی چې په دې پیخه کې د ګڼې مرګ ژوبلې امکانات لیدل کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري. اوس به لړ شو د قبایلی سیمو په اړه یو رپورت تاسو اورو. د قبایلی سیمو زیاتره تعلیمي ادارو کې زده کوونکو د خراب امنیتي حالاتو له وجې د استادو د کمې سره سره نور هم یو شمېر ستونزې لري او دغه خلک د حکومت نه د غوښتنې کوي چې د هغې د ستونزې د هواري کړي شي. په دې حقله د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورت اورو.
په قبایلی سیمو کې د ډېر مودې راسې د خراب حالاتو او تعلیمي ادارو کې د اسانتیاګانو د نشوالي له کبله زده کوونکو او خودونکو ته یو شمېر ستونزې را مخې ته دي. په قبایلی سیمو کې د تعلیم شعبې سره تړلي خلکو وینا ده چې د قبایلو ځوان کول د صلاحیتونو نه ډک او قابل خلک دي، ولې دوی ته په تعلیمي ادارو کې د استادانو د کمی سره سره د لیبارټرو او د لایبرېرو د نشوالي غټې ستونزې را مخې ته دي. دغرنګ زنانه ته هم په تګ راتګ کې مسایل وي چې له وجې د دوی تعلیمي نظام اغېزمن شوی دی. د قبایلی سیمو بیا لو تعلیمی ادارو مشرانو مشال لیډو ته د خپل ستونزو په خپل باندې صدارنګ ویل.
پروفیسر اقبال خټک پرنسپل جی سی در اعظم خیل فرقوات مون په کالج کې نن درې کاله مخه دولس د مکه شه کالج برباد دی، لیبرټری برباد دي. او مون په 10th سکول کې کالج چلاو نه کې نه سټه لیب سٹار نه فزیک سٹار نه بایولوژي سٹار نه کمپیوټر سٹار عملن پوي شو. او مون مستقبل کې پتا مې وی چې کله نن یا سبا ایس کالج خالی شي چې مون والے بیٹھے کولو کو په بیا سره 10 روان کالج نه ریپیر غواړي بلکې هغه ریکنسټرکشن غواړي. ریکنسټرکشن مې کار روان دی. امید دی چې راتلونکي کال ته ان شاء الله چې برابر شي.
ها شریف کول د ګوبټ ډیگری کالج کوی شهر حیدر باډا پرنسپل دی. هټه مسله غو دار چې زما کالج مات شه دی. زما د کمپیوټر لی باټره مات شه دی. زما د ساينس سٹور لی باټره مات شه دی. زما لایبرری نشته دی. نو اخو ځان له مسله زما سپیسیفیک زو د کالج شروع د فاټا ټول او خصوصا بیا د باډي حالات کو ډیر ګډوډ دي. کنه خلک ورنه بابو شي ګرځي دی. خو دې دیو کې چې دا خپل نارمل حالت ترش تو زبو کار دارے بو کو لکا دے دا پارا برتی شوی
زمانہ بشور نسا دے میران شاہ کالج نہ راغلے حالات کو وجہ ڈیر زیاد ڈسٹربنس تے آغا کنا حالتا دا کالج نے کے زیادہ تر ناراضی ہو مطلب جنے کی جی راضی ظاہر عدالت تو پردہ ڈیر زیادہ دا نو پلائنو نو کی ولاڑی وی او بیا مطلب لکا ڈیر زیاد ٹائم ویسٹ کی گیو تکلیف ورتا نو بیا ما دا ڈیمانڈ کل ما پلان کوچ کو آغا خو ایران کو نو بیا پلان کوچ امنگا پخپلا مطلب لکا سوک ڈرائیور پیدا کو
ولی پدے اخلا چکلم دا فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن مشر فضل منان نا پختنا وکڑا نو دا ہوی وینا وا چہ دوی ادارہ خپل ہم ہسے کوی او دوی نڑیوالو ادارو سره ہم په تماس کری چہ دا قبائلی سمو ٹولے تعلیمی ستونزی ہوار کړی شی دوی زیات کلا
اوس منگا پ کالج لیول دی لائبریری شتا کمپیوٹر منگا پرووائڈ کو لیب کمپیوٹر لیب شتا پ ہائی سکول ہائر سیکنڈری سکول رو رو دا سلسلہ زم روانہ دا زمنگا پروجیکٹو نشتا زمنگا مختلف ڈیولپمنٹ پارٹنرز دی اوس سره زمنگ پدیا کلا خبر شروع دی چمنگ دا لائبریری بکس دا پارا تاسو پروویژن را کی زمنگا دا فاٹا سیکریٹریٹ چری اغا د خپل ترقیاتی بجٹ 22% حصہ دا ایجوکیشن سیکٹر دا پارا وقف کئی ار کال کالجونو کے ہاسٹل او بیا ور سره دا ورکنگ وومن دا پارا پہر ایجنسی او ہر تحصیل لیول باندې ہاسٹل منګه جوړ کړی دی فیمیل ٹیچنگ سٹاف دا پارا دا ٹرانسپورٹیشن فیسیلیٹیز پرووائڈ کول دا پارا پروجیکٹونه شروع دی
یاد باندې ولدا چې دا فاٹا ایجوکیشن مشر وینا تر مخه دی پټول قبایلو کې نه یوازې زیاتره غریخ کار شوی تعلیمی ادارو سکولونو بیا ودانه کې لګیا دی بوختی بلکې دې سره سره پټول قبایلو کې سلویخت الکانو جنکو کالجونو کې هر قسمه اسانتیاګانې ورکول لپاره هم دوی حالې ځلې کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
قبائلی سیمو کې د تعلیمی ستونزو په اړه رپورټ تاسو واورېده اوس بل لړ شو د خیبر ایجنسۍ په اړه به یو رپورټ وورو د خیبر ایجنسۍ نه د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو له وجې په هر ورځ د جلوسو کیمپ ته په زرګونو بې کوره شوي خلک کډه کوي چې هلته د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي د خیبر ایجنسۍ خلکو سره ایف پی خبری ایجنس خبرې کړي او په سیمه کې د حالاتو په اړه د هغې نظر په یو مقاله کې شایع کړی دی چې زموږ همکار منور شاید استانه دي کوي
د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو مقاله کې د جلوزو کډوالو کیمپ په اړه لیکلی یوې کډوالې مېرمنې ورته ویلي خیبر ایجنسی کې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال یې خاوند وژل شوی دی دغه مېرمن زیاتوي خاوند یې یو مزدور کار سړی و د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه چې پکې د هغې خاوند هم ژوند د لاسه ورکړو معلومه نه ده چې د کومې خوا په نښه شوی دی دا وایي د خاوند لاش یې ورته ډېر په بد حال کې ورکړی شو وجود یې ټوټې ټوټې شوی و ای ایف پی لیکي دا مېرمن د خاوند د مرګ نه پس د خپلو شپږو بچو سره په کډه کولو مجبوره شوه خو وایي چې سیمه یې آزاد شي او امن پکې راشي نو غواړي چې واپس خپل وطن ته لاړ شي د ماشومانو د حفاظت لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره سیو دی چلډرن وایي د روان کال د شروع کېدو راهیسې تر دې دمه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې د 2.5 لکو نه زیات خلک د سیمې نه کډه شوي دي د مقاله کې وړاندې راغلي د خیبر ایجنسۍ د ناآرامۍ له وجې پېښور کې هم وخت په وخت د بدامنۍ پېښې رامنځته کیږي چې د مخنیوي لپاره یې حکومت په سیمه کې عملیات تیز کړي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر یو ځایي چارواکی چنګیز متی ال حسین وایي چې د خیبر ایجنسۍ نه هر ورځ په زرګونو خلک جلوزو کیمپ ته ورځي د جلوزو کیمپ چې په اول وار د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و د هغوی د تګ وروسته پکې اول د باجوړ او بیا د محمد ایجنسۍ نه بې کوره شوي خلک پاتې شوي وو او دا اوس په دې ورستیو کې پکې تر ټولو ډیر یعنی خواوشا 1,00,000 د خیبر ایجنسۍ نه بې کوره شوي خلک میشتي دا خلک ګیله کوي چې د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي په خیبر ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو لوی هدف منګل باغ او د هغه ډله لشکری اسلام ده خو د دې ډلې پر ضد طالبان هم جنگ کې بوختي چې سورزی وړاندې یې په یو ځانمرګي برید کې د لشکری اسلام اوویش کسان وجلی وو د حالاتو ته په کتو سره د سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دا ډیر پیچیده حالات دي چې پکې کوم واضح هدف په نظر نه راځي خو لوی کار بداوي چې دا سیمه په آرام شي نوموړی زیاتوي چې قبایلی سیمو کې پوځي عملیات هم د سوات په سیر کامیاب نه دي وخت په وخت ادعاوي کیږي چې سیمه د وسلوالو نه پاکې شوې او سمو د پاس پکې بیا نه آرامي شروع
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی چارواکي وای تیر ورځ د ځای مشرانو پولیټیکل ایجنټ میران شاه ترمنځ د یوې جرګې وروسته هغه ټول کسان په ضمانت خوشي کړل شو کوم چې د مارچ میاشتې په 12 نیټه د مرستیال پولیټیکل ایجنټ عصمت جمال په خپل دفتر کې د وژنې نه پس په حراست کې ساتلی شوی وو. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي تیر ورځ د شمالي وزیرستان ایجنسی سرخار میران شاه کې د پولیټیکل ایجنټ او د وزیرستان یو شمیر مشرانو په منځ کې جرګه شوې چې د جرګې نه وروسته هغه ټول سورلس کسان په ضمانت خوشي کړل شوي دي کوم چې د مارچ میاشتې په 12 نیټه د میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمال عظمت د وژنې نه وروسته په حراست کې اخیستي شوي ول. د میرعلي تحصیل پولیټیکل انتظامیه یو مهم چارواکي د خولې وینا ده چې د دوی سره سورلس مقامي کسان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ د وژنې نه پس په ولکه کې وو چې تیره ورځ د مشرانو او پولیټیکل انتظامیه جرګې وروسته په ضمانت خوشي کړل شوي دي. دوی زیاته کړه چې کله هم دغه کسان واپس راوغوښتل شي نو دوی به د حکومت سره خپله حاضري یقیني کوي. د یادونه ده چې د مارچ میاشتې په 12 نیټه د میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ جمال عظمت په خپل دفتر کې هغه وخت وژلی شوی و کله چې د نوموړي په دفتر کې د مشرانو جرګې نه پس نامعلومه کس په پیستول سره په دوی باندې ډزې وکړې. د میرعلي تحصیل چارواکو وینا ده چې وروسته بیا حمله کوونکي یو لاسي بم د مرستیال پولیټیکل ایجنټ په طرف او په دویم لاسي بم سره یې خپل ځان الوزولی و. د پیښې نه وروسته د راپورونو تر مخه 240 سرکاري او عام کسان چارواکو په خپله ولکه کې اخیستي وو چې وروسته بیا خوشي کړل شوي ول. خو دغه سورلس کسان لا تر دې دمه د پولیټیکل انتظامیې په تفتیش کې وو چې تیره ورځ د ځایي مشرانو او پولیټیکل ایجنټ ترمنځ جرګې نه پس خوشي کړل شوي دي. چارواکو د دې خبرې پخلی هم کړی دی چې دغه شان به یوه بله جرګه هم کیږي چې پکې به د مرستیال پولیټیکل ایجنټ د وژنې په اړه پر مهم موضوعاتو باندې خبرې کیږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 3 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسا 3 بجو.
بلوچستان کې د ژوب ځوانانو لاړخه لاریون یا لانګ مارچ نږدې 15 ورځې وروسته تر کوټې رسیدلی دی. لاریون کوونکي دغه خلک د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د بلوچستان وسایل دي د دې لپاره په کار راوستل شي او دې سره د هم د نورو صوبو د خلکو په شان سلوک وکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز موساخیل په رپورټ کې.
کوټې ته په رسیدو د لانګ مارچ یا پپشو د لاریون ګډونوالو مشال ریډیو سره خپلې څرګندونې شریکې کړې. د لاریون یو مصر ملک لونګ مندوخیل د خپلو غوښتنو په اړه سداسي وویل:
مون مطالبه دا ده چې زموږ د پښتني بلټ او ژوب ته نه بجلی شته او نه ګیس شته. تر اتر پایین کې د پاسوي د سپکمه صبح کې ګیس وتلی او کم شی د معدنیات وی هغه به د هغې صبح تاول ورکول کاږي بیا به نورو تور کول کاږي. نو موږ له دې شاه څخه نامرومه پاتې یو. نو موږ دا پیدل لار 380 کیلومتر په پښو وکړی او زموږ د ملګرو پښې تڼاکې شوې.
د لانګ مارچ یو ګډونوال محمد یار مندوخیل وایي نږدې 15 ورځې په پښو دوامدار سفر ډیر ستړی کړي خو د ده په وینا د پښتون قام د ښه سباون لپاره هر تکلیف او هر ستړیا هیره کړي.
موږ ته د پښتون وطن د پښتانه د بچیو ټول حالات معلوم شو. آیا که موږ ته پښې تڼاکې سوي دي زموږ ملګري بېهوشه سوي دي په ګاډي کې نتلی تر دې نن ورځې زموږ پښو ته وګوره زموږ هغه اوسلې ډېرې اوچتې دي.
دا چې لسیمې ټاکل سوي عوامي استازو د یاد سویو ستونزو د حل لپاره سکړی او کسنګه د لاریون بل ګډونوال شیخ اشرف مندوخیل د پښتنې په ځواب کې وویل:
زموږ صوبای وزرا دی عبدالخالق بشدو صاحب او شیخ جعفر خان مندوخیل صاحب هغه هم ډېرې حالې ځلې کړې دي خو هغه مایوس دي دلته اکثریت نشته او دا مطالبه یې نه حل کاږي نو لهذا عوام په خپله راپورت وسولئ.
د لاریون ګډونوال محمد یار مندوخیل زیاتوي لانګ مارچ وروسته به هم دوی د خپلو غوښتنو د منلو لپاره احتجاج ته ملا تړي.
موږ له کام سره دا وعده کړې د پښتون کام سره یخ په داد بې مطالبې ګورمنټ زموږ مني. موږ د پاکستان تر جنرال لاندې پر امن روان یو. که چیرې زموږ مطالبات تسلیم نه سي موږ به لا عمل تادم بکړو ارتال ژدو.
یاد دیوی د ژوب ترسلو زیات ځوانانو د خپلو یاد سوی غوښتنو د منلو لپاره د تیری مارچ میاسی پر څلورویشتمې نیټې له ژوبه تر کوټي په پښو لاریون یا لانګ مارچ پیل کړ او نن د اتوار په ورځ نږدې پنځلس ورځې وروسته کوټې ته په رسېدو یې لاریون بشپړ کړو. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
په ژوب کې د ځوانانو لاړه د لاریون په اړه رپورټ تاسو واورېد. دغسې د خپرونې په دویمه برخه کې نور رپورټونه هم لرو، خو د مازدیګر پنځه نیمې بجې کېدونکي دي او مجید بابر نوا د دې سات لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هندوستان په یو ورځنی شخصي دوره دا مهال په اجمیر شریف کې دی. پاکستانی چارواکي وایي چې په اورګدو قبایلي سیمه کې د ګنشپ هلیکاپټر لخوا د شیلنګ له امله څوارلس وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو هغو یو سلسلیلي شپودیانو نومونه خپاره کړي دي چې پرون د سکردو د سیاچین په سیمه کې د واورې د یو ګډ د راپرېوتو په پیښه کې ورک شوي وو. افغان حکومت وایي چې د شپې د چاپو په اړه دوی د امریکا سره یوې موافقې ته ورسېده. نن غرمه د پکتیا ولایت د زورمت ولسوالۍ په کوتیخیلو سیمه کې د سړک د غاړې په یو چودنه کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل شول. د افغانستان د کورونو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د خپلو ملاتړو په غوښتنه غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې به برخه اخلي. د ایران حکومتي رسنۍ وایي چې دغه هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو تازه پړاو به پر روانه اونۍ کې په ترکیه کې کیږي. د شام حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د ناکراره ښارونو نه د پوځونو د ستنولو له مخکې دوی د اپوزیشن لخوا لیکلې ضمانتنامې ته اړتیا لري.
دا مجید بابر چلن خبرونه تاسو ته وړاندې کول. او اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ کیسه دي.
زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو سیاچین ګیاري سیکټر کې په فوزي کیمپ د واورې چم راغورځېدو خبر په خپل سرخیانو کې راخستې دي. ورځپاڼه ډان او جنگ لیکي چې آی ایس پی آر تر مخه درې افسرانو په شمول یو سلسلې رش فوزیان او یولس عام وګړي د واورې چم لاندې گیر دي او دوی راوستلو لپاره په سیمه کې امدادي کاروایان پیل کړې شوې دي. ورځپاڼه مشرق او اکسپرس لیکي چې صدر آصف علي زرداري با په یو ورځنۍ ذاتی دوره نن هند ته ځي. د خپل دورې پر مهال صدر آصف علي زرداري با په نوې ډیلی کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ سره ملاقات کوي چې پکې به د دواړو ملکونو ترمنځ نوې ویزې پالیسی ته کولې شي. روستو با صدر زرداری د هند خار جیپور ته ځي چرته چې به هغه د خواجه معین الدین چشتی په مزار حاضری ورکوي. ورځپاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې امریکایي لخوا د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د سر قیمت لګولو وروسته نه صرف دفاع پاکستان کونسل په احتجاج لاس پورې کړی دی، بلکې د ملک نور سیاسي ګوندونه او مذهبي جماعتونو هم د امریکای د ګام په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې امریکا دا دریځ لري چې حافظ سعید په هند او افغانستان کې کیدونکو د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړ دی او هند خارجه وزیر اس ام کرشنا دا دعوه کوي چې حافظ سعید د هند په ممبئی ښار کې کیدونکو حملو کې ککړ دی او دې لړکې پاکستان له ثبوتونه هم کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان خارجه دفتر د هند خارجه وزیر بیان مسترد کړی دی او ویلي دی چې پاکستان ته ورکړې شوې دستاویزاتو کې صرف په حافظ سعید الزامات لګولې شوې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې امریکا د حافظ سعید په معاملې په پاکستان دباو اچول غواړي چې ناټو لپاره سپلای بحاله کړي، خو دا معاملې په پارلمان کې ده او پارلمان له پکار دی چې هغه فیصله وکړي چې کومه د ملک په مفادو کې وي. ورځپاڼه اکسپرس خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ په مشرۍ کې د وفاقي کابینه د اقتصادي رابطه کمیټه غونډه وشوه چې پکې پریکړه وکړې شوه چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه به د هرې میاشتې په ځای هر 15 ورځې پس کتی شي او دې کې به بدلون کولی شي. اداریه وایي چې دې پریکړې سره به ولس ته نقصان او حکومت ته فائده وشي، ځکه چې اول به هر میاشتې پس نرخونه زیاتېدل او اوس به په میاشت کې دوه ځله زیاتېږي، نو دې سره به د ګرانۍ نور طوفان راشي. اداریه مخکې وایي چې د کمیټې بله پریکړه دا وه چې کروندګرو نه به شپږ اویا لکه ټن غنم د 1050 روپۍ ټن په حساب سره اخیستی شي. اداریه وایي چې دا فیصله د اولس په ګټو کې ده، ځکه چې دې سره به کروندګرو ته فائده ورسي او د صوبو او وفاق ترمنځ به رابطې زیاتې شي. ورځپاڼه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د صحت په نړیوالې ورځ شایع شوي یو سروې تر مخه په ملک کې 1,950 سپین روبو مریضانو د خصمانۍ لپاره یوه نرسه او 112 مریضانو لپاره یوه بستره موجوده ده او ملک کې 60 کالونه زیات عمر خلکو شمیره قریبا 1,10,00,000 ده. ورځپاڼه لیکي که مشرانو خلکو لپاره د صحت د سهولیاتو دا حال دی، نو د ملک 60% ځوانانو، زنانو او ماشومانو لپاره به د صحت څومره سهولیات وي. ورځپاڼه لیکي چې هر کال د صحت نړیوالې ورځ په موقع حکومت دا خبره کوي چې ملک کې به هر وګړي ته د صحت سہولیات رسولی شي، خو هر کال دا وعده صرف تر وعدو حد پاتې شي، په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کیږي. ورځپاڼه لیکي که حکومت خپلو خرچو کې کمی راولي او بجټ کې صحت لپاره زیات فنډ کیږدي، نو ممکنه ده چې ملک هر وګړي ته به د صحت سہولیات ورسي.
سیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د ولسمشر آصف علي زرداري هندوستان ته د سفر او واشنگتن پوسټ د جماعت داوا د مشر حافظ سعید د هلو زلو پاړه ریپورټونه خپاره کړي دي. شاهین بنیری د دواړو ریپورټونو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د ولسمشر آصف علي زرداري هندوستان ته د سفر په اړه یو راپور خپور کړی دی. راپور کې لیکل شوی چې د کال 2015 نو وروسته د پاکستان د کوم ولسمشر هندوستان ته د وړومبی سفر دی. د دې نه بریښي چې دواړه هیوادونه د معاشي او سیاسي اړیکو پیاوړي کول غواړي. بیا هم په دواړو هیوادونو دومره فشار دی چې د غاړې ورکولو پر ځای یو بل لور ته په ورو ورو نږدې کیږي. ولسمشر زرداری نه غواړي چې د هندوستان سره په سرکاري کچ خبرې اترې وکړي او پوز خپه کړي، ځکه یې خپل سفر ذاتی ساتلی دی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا ویلي په ټولو چارو به خبرې کیږي، ولی په دې خبره پوره باوري نه و چې دا خبرې به څومره جوړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالباسط ویلي چې د ولسمشر زرداری د وزیر اعظم منموهن سنگ سره خبرې به په سیمه کې د امن او خوشحالۍ پر راوستو کې مرسته وکړي. پاکستان ژمنه کړې ده چې د روان کال په پای کې به د کاروبار لپاره هندوستان ته د ټولنا د غوره ریاست حیثیت ورکړي. نړیوال بینک اندازه لګولې ده چې که دواړه هیوادونه کاروباري بندیزونه لري کړي، نو کاروبار به د کال په سر د 2 بلیون ډالر نه 9 بلیون ډالر ته ورسیږي. بل اړخ ته واشنگتن پوسټ په خپل راپور کې لیکلي چې د حکومت د بندیز لاندې راغلي جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د جمعې په ورځ یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل چې هغه د هیواد دننه یا بهر هر هغه عدالت ته تلو ته تیار دی چرته چې امریکا تلی شي. د امریکا لخوا اعلان شوی هر هغه څوک چې داسې معلومات ورکړي چې په نتیجه کې حافظ سعید د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وپیژندي شي، 10 ملیونه ډالر انعام به ورته ورکولی شي. حافظ سعید په لشکر طیبه د بندیز لګیدو نه وروسته د جماعت الدعوه په نوم تنظیم جوړ کړی و، سره د دې چې امریکا جماعت الدعوه یو ترهګر تنظیم ګرځولی دی. پاکستان یې برداشت کوي. د امریکا او هندوستان چارواکي تور لګی چې په کال 2008 کې په ممبئی کې ترهګر برید لشکر طیبه ترسره کړی دی. په دغه برید کې د شپږو امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل شوي وو. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي ملګرو ملتونو او امریکا حافظ سعید یو نړیوال ترهګر ګرځولی دی، ولې د پاکستان عدالتونو د پوره ثبوت نه موندلو له کبله هغه دوه ځله خوشې کړی دی. د پاکستان د فوج د لشکر طیبه سره نږدې اړیکې دي او تر کلونه یې په ولسی حکومت فشار اچولې ده چې د حافظ سعید حفاظت وکړي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې د عربي هیوادونو پاسون پړه لیکل شوی چې تر شا یې یوازې سیاسي او اقتصادي لاملونه نه وو، بلکې د منځني ختیځ د هیوادونو د ماحولیاتي بدلون سره هم مخامخ دي چې دا هم یو لویه وجه ده. په دغه هیوادونو کې د زیاتې آبادۍ، وچکالی او د اوبو د کمی مسله ده. د دې مقالې مهم ټکي د ملیحه میرزا د ناورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال تامس فریډمن د عربي هیوادونو پاسون ته په کتلو سره لیکي چې په تونس کې د خوراک، په یمن کې د اوبو او په شام کې د ځمکې په سر شخړې چې په دغه پاسون کې بدلې شوې، د دې لانجو نه علاوه بل څه هم په ګوته کوي. د لیکوال په خبره ده دغه پاسون تر شا یوازې سیاسي او اقتصادي فشارونه نه، بلکې په کې ماحولیاتي، د آب و هوا او آبادۍ سره تړلي عوامل هم شامل دي. لیکوال زیاتوي که موږ د عواملو ته توجه ورنکړو، نو په دې ټولنو کې استحکام د راوستلو ملاتړ نه شو کولی. په مقاله کې د شام مثال اخیستل شوی چې په کې مسله یوازې د ټولنیزې ناکرارۍ سره تړلې نه ده، بلکې په دغه هیواد کې د څو کلونو راهیسې ټولنیز، اقتصادي او ماحولیاتي بدلونونو د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاتې کړې. لیکوال په شام کې ناکراری د هوارولو لپاره د بدلونونو ته پام کول هم ضروری بولی. لیکوال د واشنگتن نه د دوو لیکوالانو د یو رپورټ حواله ورکولو سره لیکي چې د 2008 کال نه تر 2011 کال په شام کې د 80% نه زیات فصلونه خراب شوي او په تاریخ کې سخته وچکالی ولیدله. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په شام کې د 300,000 نه زیات وګړي د وچکالی نه متاثره شوي، چې ډېر پکې د کار روزګار لپاره نورو ښارونو ته په کډه کول کولو مجبور شول. تامس فریدمن د دغه رپورت جوړونکی فهمیا د خلیلی کی چې په موجوده رفتار دغه ماحولیاتی بدلون روان وي، نو په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې وچکالی نور هم سیوا کې دی شي، او په نتیجه کې د بے ثباتۍ یو نو درېدونکي سلسله شروع کې دی شي چې په راتلونکي کې ټولواک رد عمل ته وده ورکولی شي. فهمیا زیاتوي پکار ده د جمهوري خورسنګ ملاتړ کولو ترڅنګ دې ته هم پام وشي چې د اوبو د نظم لپاره بنیادی ډانچه برابر کړل شي. لیکوال د یوې امریکایي ادارې د یوې څېړنې حواله ورکوي چې په منځني ختیځ کې په ژمي کې وچکالی په زیاتېدو ده، او د دې لپاره ځینې بشري عوامل هم نیمپنیمه ذمهوار دي. لیکوال په لندن کې د یوې څېړنیزې ادارې د مشر نفیس مصدق احمد د خلیلی کې چې د نړۍ کم اوبه لرونکي 15 هیوادونو کې 2 په منځني ختیځ کې دي چې پکې الجیریا، لیبیا، تونس، اردن، قطر، سعودی عرب، یمن، عمان، متحده عرب امارات، کویت، بحرین، اسرائیل او فلسطین شامل دي، چې د زیاتې آبادۍ له امله په راتلونکي 3 کې حالت نور هم خرابې دي شي. لیکوال لیکي چې چرته ضرورت وي پکار ده ماحولیاتي خطرو کې د کمی لپاره هلې ځلې وشي.
له امریکا څخه خبرونکي ارواز پانی واشنگتن پوسټ کې د امریکې د کانګرس غړي ډانا رورا بیکر یو مقاله خپره کړې چې پکې نوموړي د بلوچستان د ملاتړ په اړه خپل دلیلونه وړاندې کړي دي. هغې ویلي دي پاکستان د امریکې باور ته زیان رسولې او د بلوچستان د خپل شوو خلکو لپاره د قرارداد په وړاندې کولو پښیمانه نه دی. بشیرګوخ د دې مقالې غټې کې تاسو ته وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د امریکایي کانګرس غړي ډانا رورا بیکر لیکلي چې څه موده وړاندې د بلوچانو لخوا د بلوچستان په اړه د خپلې خوښې د پریکړې د حق لپاره کانګرس کې یو قرارداد وړاندې کړ. د هغه په وینا په دې حقله د سینټ د اورېدنې وروسته د پاکستان وزیر اعظم پر دې قرارداد خفګان وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې امریکایي شهزادفیر 2 ورغوښت او پاکستاني رسنیو په لې قهر ډک باسونه وکړل، خو ډانا رورا باکر لیکلي هغه رښتیا وایي او پاکستان له رښتیا وویریږي. په مقاله کې راغلی چې که څه هم بلوچستان د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده او دغلته پیدا کېدونکي سره زر، ګیس، یورینیم او نور طبیعي زیرمې د اسلام آباد پاکستاني اشرافو د خپلې خوښې مطابق استعمال کړي، د سیمې سره د یوې کالونۍ غوندې رویه شوي او خلک یې غریب پاتې دي. همداراز په داسې حال کې چې بلوچستان ته له نورو صوبو څخه خلک د کار لپاره ورځي، په خپله بلوچان له کار روزګاره لرې پرېښودل شوي. رورا باکر دا هم وایي چې چین د بلوچستان پر مهمې گوادر سمندري بندرګا پرمختیایي کار کوي او کېدل شي چې یو وخت یې سمندري پوځي اډه شي. ډانا رورا باکر لیکلي چې بلوچستان په 1940 کې د پاکستان د ازادېدو په مهال د خپلواکۍ اعلان وکړ، خو ډېر زر پاکستاني پوځیانو کلا 63 ته ورغلل او دا نوې ازادي یې تر پښو لاندې کړه. د هغه په وینا په 1950، 1958 او 1993 کلونو کې د پاکستاني پوځ لخوا د بلوچستان د قبضې خلاف شروع شوي پاڅونونه وځپل شو، او په 1995 کې شروع شوی د بلوچانو پاڅون لا هم روان دی. د امریکایي کانګرس غړی ډانا رورا بیکر وړاندې لیکي چې هغه نه یوازې د بلوچانو بلکې د کشمیرانو لخوا د خپل ځان په اړه د پریکړې کولو لپاره قراردادونه وړاندې کړي دي، نو دا خبره غلطه ده چې ګوندې یوازې پاکستان په نښه شوی. رورا بیکر لیکي په پاکستان کې ډېر داسې ښه خلک شته چې پر دې پوهیږي چې په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو په لاس د بشري حقونو سرغړونې د پاکستان په لمن داغ دی. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې ډانا رورا بیکر زیاتوي چې امریکا په داسې حال کې د پاکستان خاموش ملګری نشي پاتې کېدلی چې د ولسی وګړو خلاف ویرونکي جنایتونه کوي، او د امریکا خلاف د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په شمول د ترهګرو بریدونو مرسته کوي. نوموړی وایي چې د پاکستان او امریکي اړیکو ته زیان رسوونکي د هغه قرارداد نه بلکې د پاکستاني حکومت او پوځ پالیسۍ دي. هغه مثال ورکوي او وایي چې پاکستان د اسامه بن لادن په وژلو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی له دې کبله نیولې او ملي مجرم یې نومولې چې د یو ترهګر د له منځه وړلو لپاره یې د امریکا مرسته کړې. ډانا رورا بیکر لیکي چې نور باید امریکا د پاکستان مالی مرستې ودروي او د هندوستان او بلوچستان سره د واشنگتن نږدې دوستي وساتي. هغه لیکي چې له پاکستان څخه چې د نوموړي په وینا یې د امریکې د باور سره جفا کړې، د بلوچستان د ځپل شوو خلکو لپاره پر وړاندې کړې قرارداد هیڅ بخنه نه غواړي.
منځنۍ څپه 621،
شارټ ویوز 2113.
ستړي مشي د مشه
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 521
او لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
امریکا هغه خبرونه بے بنیاد ګرځولې دي چې غنی د سفیر کیمرون منټر د پیښور په هنتون د دورې په محل به یې 2000 تکونکو ته سکالرشپ ورکولې. اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی دي چې امریکا به د پاکستانی تکونکو کومک جاری ساتي. په دې اړه نور تفصیل ریاض مسخیل راکی.
مشال ریډیو سره خبرو کې امریکایي سفارتخانه هغه خبرونه بے بنیاد وګرځول چې غنی پیښور پوهنتون ته د امریکایي سفیر کیمرون مونټر د دورې په محل با نوموړي زده کوونکو ته 2000 سکالرشپ ورکولې. د سفارتخانه ویان مارک سترا وینا ده چې هغوی ته په دوره نه کېدو افسوس دی، خو ولې د دې باوجود به د مرستو په روانو پروګرامونو سره اثر نه پریوزي. د زیاتوي
reports that we were going to give 2000 scholarships and then we didn't because the visit was canceled are absolutely false.
هغه رپورټونه بیخي غلط دي چې پکې ویل شوی وو چې موږ به 2000 scholarships ورکو او هغه د دورې منسوخې دوله وجه ورنکړی شو. دا هیڅ خبره نه و. امریکا غواړي چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زده کوونکو په تعلیمي میدان کې مرسته وکړي او د دې لپاره یو شمیر پروګرامونه جاری دي، او زه دا باور ورکوم چې د دې دورې منسوخې دوه باوجود به هم دا پروګرامونه د غرنګ جاری وي. د کې دا وخت دیار لسوا شپیتوس د کوون کې د دې سکالرشپونه ګټه پورته کوي او دا سلسله به راتلونکو کې هم روانه وي. کیمرون مونټر بیا هم غواړي چې د پیښور پونتون دوره وکړي او د غز د کوونکو سره وویني، خو تر دې د مات سنېټا نه د ټاکلې شوې چې کله بدالي دل قتل کیږي.
when we can get him back up there to try and have that meeting again.
د دین اولاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس د سانګي مشر پروفیسور ایزد هلالي وینا وا چې د امریکایي سفیر د دورې منسوخې دو سره ډیر زکونکي په امریکایي تعلیمي ادارو کې د تعلیم نامې محرومه پاتې شوې دي، ځکه چې د کیمرون مونټر د دورې په وخت به هغوی د دې زکونکو لپاره بعض اعلانات هم کول کوم چې اونشو. نو موړ زیاتوي
مونټر صاحب کا آنا یونیورسيټي مې ایک بڑې بلند مقام اور بڑی حیثیت کا حامل تھا.
پیښور پوهنتون ته د امریکایي سفیر کیمرون مونټر راتګ ډېر د درناوي خبره وا. ولې د خپګان خبره دا ده چې کیمرون مونټر یوازې د پوهنتون طالب علمانو ته د خطاب لپاره نه راتلو، بلکې هغه د پیښور پوهنتون طالب علمانو کې 2000 د وظیفې هغه پرمونه هم د کوم د لارې چې به د پیښور پوهنتون 2000 زده کوونکو د امریکای په لوړو لوړو پوهنتونونو کې وړیا داخله ترلاسه کړې وي.
بل طرف ته د پیښور پوهنتون زده کوونکو خیال دی چې بعضې ملک دښمنه خلک نه غواړي چې رښتیا خبرې مخې ته راشي، او د دغه مقصد دپاره یې د امریکایي سفیر د دورې پر مهال احتجاج وکړو. د پیښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس د سانګې یو زده کوونکی محمد اسماعیل وایي
چې څنګه تر روان کې منټر وم دا زموږ لپاره ډېر خوشخبری خبره او زموږ چیرمن صاحب د لپاره ډېر سټرګل کړی. علاوه ډېر پیکجون هم ځان سره وړي. ازم داسې سټوډنټان د وجې نه خراب شو چې انټي پاکستان او پاکستان مخالف وو، ځکه کدی راغلی کوم نیټ یا نو کلچز روان دي. پیس ټو پیس ته موږ کوېشن کړی دی، موږ سټیسفاید کړی. الریډي ملټری ته زیات اپریشن شوی دی تر پونتا ډیر پاتې دي. کوم پندونه ایشو کړی دی ټول ریلیز به موږ دی کړی وی ایکسپلین کړی چې دا کوم ځین باندې لګي کوم ځین باندې دا ونه لګي.
د یادونه وړ دا چې کیمرون مونټر 13 میاش د پیښور پوهنتون دوره کوله، خو د بازې زده کوونکو لخوا د احتجاج وروسته د پوهنتون انتظامیه د امنیتی صورتحال په خاطر دا منسوخ کړه. خو د پوهنتون ویان اختر امین وای چې دا دوره منسوخ شوی نه، بلکې ډول شوی دا او د دې د پاره باید نوې نیټه اعلان ډیر ضروري. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دی که د خپکی روس خبره ده، اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام. دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ترشته وای؟
هو د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شئ نور تبصره مو اوري، خپل خپل تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
هو ورشه.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور اس بلڈ شو کراچے تا دا تیر زیارت پروس پا کراچے خار کے پا پولیس مشر راو انور باندی مبینہ ځان مرگی بریت شیو چی پا نتیجہ کی سلور کسان وجلی شیو دا پیخ قربانیانو کی یو تن دا پختو ڈرامو اسٹیج مشہور ہنرمند لال باچا بابر ہم شامل ہو کراچے کے دا مشال ریڈیو خبریال ظفر کریمی پا دیاڑا نور تفصیل راکی
دغه وجل شو کسانو کې یو تن د پښتو فلمونو ډرامو او سټیج نوموړی اداکار لال باچا بابر هم شامل وو. د هغه شپاړس کلن زوی وای پلار یې د پیښې ځای سره نږدې لیبارټری ته ټیسټونه وړي وو او بیا د هغې ځای نه بازار ته سودا اخیستو په نیت د کوره وتلی وو چې د یادې پیښې ښکار شو.
زما والد صاحب علاج د تلی وو، سودا له تلی وو، سودا راوړل زموږ کیبین له، دا زموږ کیبین دی. دغسې حادثه وشوه او څلوېښت پنځوس روپۍ ورسره هغه ته مې چې وباسلې، بیا نه دي ملاو شوی، شناختي کارډ او موبایل او پیسې بیا ملاو شوی نه دي.
کراچی کې میشت پښتو او سندی ډرامو اداکار ناصر بنیری وای لال باچا بابر کراچی کې د سټیج ډرامو په غوره کوربتوب کې نوم وړی وو او د دې ترڅنګ یې د پښتو مشهورو فلمی ستورو بدر منیر او اسف خان سره ځینو فلمونو کې اداکاری هم کړې وه. پروڈیوسر او ډرامه لیکونکي بیدار زلمی وای لال باچا بابر په ډیر مشکل وخت کې پښتو تو ڈرامے او سٹیج پلور د کراچی د پښتونو د توجه جذبولو کامیاب هڅې کړې وي. د هغه په وینا اوس مهال کراچی کې موجود د سٹیج او ډرامو اداکارانو په څنا څه حواله دارواخات بابر څخه زده کړې دي.
پښتو د پاره چې څومره دلته سټیج ډراما یا سټیج پروګرامونه چې څومره کړي دي، لکه باغی کې اصول نمونه داسې چې کم ماته یاد دي چې لکه ماما په کراچی کې یا پښتون په کراچی کې داسې ډرامې وي د سټیج چې هغه دوه کړي وي فلیټ کلب کې دلته نه دوه سټارټ اغسته و، هغه وخت کې دوه دا کار کړی و د پښتو ژبې د پاره د خلکو د انټرټین کولو د پاره، چې هغه وخت کې دا قسم پروګرامونه کول ناممکنه خبره وه. او زه به دام وایم چې هغه وخت کې د چا په تصور کې نه و، لکه د سینما نه علاوه د چا په تصور کې دا خبره نه وه چې موږ په بل څه طریقه باندې انټرټین کېدای شو پښتانه خاص کر.
د پښتو ژبې شاعر او د لال باچا بابر د ترزوی سرور شمال وای لال باچا بابر څو میاشتې مخکې د هنر نړۍ ته مخه ویلې وه او تبلیغي جماعت کې تللی وو او د هغې ځای نه څو میاشتې مخکې راستون شوی وو. د هغه په وینا ارواښاد بابر دوه ودونه کړي وو. هغه د دیارلسو بچو پلار وو چې د کفالت ذمواري یې ټوله یوازې د هغه په غاړه وه.
د ماشومانو کو اسره کو خدای کو بیا هم لکه من د خپل حکومت نه دا مطالبه کوم چې کم سے کم دا لال باچا بابر چې دا کور واحد کفیل وو، دا کور کې دا لکه زرانه چې دی هغه بیا سره شوی، دا غي بچی چې دغه هغه یتیمانان پاتې شو، نو د حکومت دا مطالبه کوم چې هغه دې شمارو سره خیال وساتي.
د سرور شمال په خبره لال باچا بابر کراچی کې د خپل هنر په مټ د پښتنو د کلتور او کلتوري میلو د پاره ډیر څه کړی دي. د هغه په خبره د لال باچا بابر مړینه کراچی د سټیج او ډرامو د پاره نه پوره کیدونکې زیان دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
دویم نړیوال پښتو ادبی کنونشن یا غونډه چې پیښور نشترحال کې د پښتو ادبی چمنټل د سوري لاندې وه او د خیبر پښتونخوا د ثقافت ادارې په مرسته جوړه شوې وه. د دوه ورځو مباحثې وروسته د یو پریکړه لیک یا قرارداد په وړاندې کولو سره پای ته ورسېده. د دې کنونشن په اړه باندې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد نور تفصیل راکړي.
د پښتو نړیوال ادبی کنونشن ګډونوالو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د پښتو ادب د پرمختګ په وړاندې د بیلابیلو پرتو ستونزو د یادولو ترڅنګ د پښتنو معاشي، تعلیمي او روغتیایي ستونزې او د هغو عوامل د یوې آزادې مباحثې له لارې د پښتنو او ځوابونو په بڼه وڅېړلې. د غونډې وروستی ویناوال د دویم پښتو عالمی کنوینشن چیرمن پروفیسر اسیر منګل و. د پخپلو خبرو کې وویل،
پښتانه خپل یو سپېڅلی ثقافت، یو اوږد شاهو تاریخ او په نړۍ کې ځانګړی تشخص لري. دنیا زمونږ په ثقافت د نه پوهېدو له وجې اکثر زمونږ په هکله ډېر بې سر او بې پښو خبرې جوړوي. راځئ چې ټول په دې لویه ورځ دا لوز وکړو چې پښتو به وایو، پښتو به لولو، پښتو به لیکو او پښتو به کوو. د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت چې د پښتو ژبې د ودې او پرمختګ لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي او یا یې پورته کوي، موږ د هغې ستاینه کوو چې اوس به پښتو ژبه د سرکاري سکولونو نه علاوه په پرایویټ سکولونو کې هم ښودلې کېږي. پکار ده چې په دې نیک کار دې په ترجیحي بنیادونو کار وکړی شي، هسې نه چې بیا سازشي خلکو ته موقع په لاس ورشي او دې کې خندان را پیدا کړي.
د غونډې په وروستي پړاو کې د هغو وړاندیزونو او تجویزونو په رڼا کې په څلور دېرشو مادو کې یو پریکړه لیک یا قراردادونه چې د کنوینشن توظیف شوي کمیټې ترتیب کړي وو ډاکټر منقاد الرحمن رودوال واورول چې څه یې په دې ډول وو.
لومړی، پښتو نړیوال کنوینشن په ټوله سیمه کې تپل شوي ترهګري، غندي او د سولې او امن د هلو ځلو ملاتړ کوي. دویم، په خاص ډول د پاکستان او بیا افغانستان دولتي چارواکي دي یو بل په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. دریم، داسې یو پښتو پوهنتون دی جوړ شي چې د پښتو ثقافتي ټولنو او پښتو اکاډمیو سره به الحاق کیږي او د پښتنو د ثقافتي اتلانو لکه خوشحال، غنی، حمزه، اجمل او نورو په نوم چیرز به پکې وي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او کلتور صوبایي وزیر مې افتخار حسین له پریکړه لیک یا قراردادونو اورېدو وروسته په دې خوښي څرګنده کړه چې کنوینشن لومړی قرارداد د ترهګرۍ په خلاف وړاندې کړی دی.
لومړی چې کوم قرارداد لیکلې دی چې په هغې کې د ترهګرۍ غندنه شوې ده، زه ډېر مشکور یم او خوشحال یم چې ستاسو کنوینشن د دې خبرې ضرورت محسوس کړو، ځکه چې پښتون وي نو پښتو به وي. ما مخکې وویل وسلم چې زمونږ سر ته خطره شته، نو که چېرته مونږ فکري او ذهني طور د تشدګردۍ خلاف راپاسېدو نو یقینا چې مونږ به د دې لار ونیسو. دا د هغې نه مغرضي خبره ده چې پاکستان او افغانستان دې په یو بل کې مداخلت نه کوي. بالکل مونږ دې نظر یو چې د افغانستان امن د پاکستان د امن ضامن دی او د پاکستان امن د افغانستان د امن ضامن دی. مونږ په یو بل کې نه ګوتې وو چې څوک ګوتې وایي دا چې کوم دې خلاف ورزي ده، او څوک هم چې په یو بل کې مداخلت کوي مونږ دې غندنه کوو او مونږ د حکومتي څخه باندې
مې افتخار حسین ټولو پښتنو ته ډاډ ورکړ چې د کلتوري او ادبي هڅو په وړاندې به ورسره پوره پوره مرسته کوي.
چې زه د افغانستان رونه راغواړم، زه د کویټ رونه راغواړم، زه د جرمن رونه راغواړم، زه به ته هم چې پښتو سره د پښتو د مینې کولو والا خلک دلته شته. د باچا خان د کافري او ادناس پهین نن ما تخره پاک موکرا کړی ده چې په چا کې هم د پښتو د خدمت لپاره چا سره یو منصوبه وي چې په هر شکل کې، اگر تھیټر په شکل کې، د ډرامې په شکل کې، څه کولی شي په خبر کې نه چې په بل ځای کې کولی شي. زه تاسو ته د خیبر پښتونخوا د حکومت د ترجمان په حیثیت او د باچا خان د یو کافری د سپی په حیثیت په ایماندارۍ ته چې تاسو څومره پیسې پکړ هیڅ کمی ونی، او دا سم نه چې صرف د خیبر پښتونخوا پښتنو ته ګینې، دلته زما حکومت دی. کومه د کویټ پښتانه راځي، که د افغانستان پښتانه راځي، که د دنیا نه پښتانه.
د غونډې په وروستیو شیبو کې سیړونکي لیکوال استاد حبیب الله رفیع، نامتو افسانه نگار طاهر افریدی، خیر محمد عارف، پروفیسر درویش دورانی او پروفیسر عباسین یوسفزی د مې افتخار په لاسونو په مډالونو ونازول شول. دې کنوینشن ته د خیبر پښتونخوا نه علاوه د قبایلي سیمو، کوټې، کراچۍ، افغانستان، یورپ او خلیجي ملکونو څخه ګڼ شمېر ادیبان، شاعران او د پښتو ژبې مینوال ورغلي وو.
دا کوچانو د ژوند انځور. کوچان څوک دی؟
کوچان د پښتنو یوه برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي.
کوچان څه کوي؟
موږ ودونه په لیارې لیارې کوو.
د کوچانو لپاره د مشال راډیو ځانګړې خپرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو ورې د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو. نو د مجید بابر نه بلند خبرونه واورو.
د
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د هندستان په یو ورځنی شخصي دوره دا مهال په اجمیر شریف کې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې په اوږدو قبایلي سیمه کې د ګنشپ هلیکاپټر لخوا د شیلنګ له امله څوارلس وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د خپلو هغو یو سل څلېرویشت پوځیانو نومونه خپاره کړي دي چې پرون د سکردو د سیاچین په سیمه کې د واورې د یو ګډ د راپرېوتو په پیښه کې ورک شوي وو. افغان حکومت وایي چې د شپې د چاپو په اړه دوی د امریکا سره یوې موافقې ته ورسېده. نن غرمه د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په کوتخیلو سیمه کې د سړک د غاړې په یو بمي چاودنه کې د یوې کورنۍ درې تنه ووژل شول. د افغانستان د کورونو چارو پخواني وزیر علي احمد جلالي وایي چې د خپلو ملاتړو په غوښتنه غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې به برخه اخلي. د ایران حکومتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو تازه پړاو به په راروانه اونۍ کې په ترکیه کې کیږي.
اوریدونکو دا مجید بابر چلن خبرونه تاسو ته وړاندې کول او هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورزيدي. تاسو په دې سپو د ماخامې د شپږ بجو نه وروسته د وی او وی ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. سبا به یو واری بیا تاسو په خدمت کې حاضرې ګو. هم دې سره زانی ساجمل مجید بابر او اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړي. خوشاله اوسئ. د الله پامان.